اغلی پسرلی ول چې چین اوس په دې هڅه کې دی چې له افغانستان سره خپل سوداګری پیاوړی کړي او په خبره چینایي سوداګرو چمتواله خودلې چې په افغانستان کې خپل پنګونه هم پراخه کړي. د افغانستان بانک چارواکي وایي په هیواد کې د بهرنۍ واسارو پر ځای د افغاني تقاضا زیاته شوې ده چې دا د افغاني درزښت او اعتبار سره ډیر مرسته کوي. د افغانستان بانک مرستیال ایمل عاشور نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس له ایران او پاکستان سره د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې چې د نوموړي هیوادونو پیسو پکې چلند درلود د افغاني او چلند ډیر شوی دی. ښاغلی عاشور وویل چې د افغانستان بانک د عامه پوهاوي پروګرامونو او په دې اړه د مدني خوځښتونو او د عامه خلکو همکاري وکړه شول چې د بهرنۍ یو اسارو چلند کم او د افغانیو عام کړی. د خاغلی عاشور په خبره اوس هم په زینو سیمو کې د غسون زشته خو وایي دوی بخپلې هڅې رواني وساتي او له خلکو غواړي چې په دې اړه ورسره لا زیاته همکاري وکړي. دا هم د کابل په بازارونو کې د زینو خوراکي توکو بای یو بوجي قزاقي وړ 1250 افغاني، یو بوجي پاکستانی وړ 1250 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره 2450 افغاني، یو درنی منی بوجي وریجا 1550 افغاني او 14 لیټر غوړي 1100 افغاني. دا هم د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ موادو بای یو لیټر پېټرول تیل 240 افغاني، یو لیټر ډیزل تیل 80 افغاني، یو کیلو ګاز 450 افغانۍ. او د شاهزاده سرای د سرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 50 پولا، یو یورو 3 افغانۍ 10 پولا، یو انګلیسي پوند 50 افغانۍ 10 پولا، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 55 پولا، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پولا او زر پاکستانی کلدارې 625 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
تاسې زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید روان خبرونه په دوام کې د بشري حقوقو او نيز خبرونه وړاندې کوو. ورپسې هم مخکشي شسی پروګرام خبري شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انتخاباتو د مفهوم او اهمیت په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د معلولین د څنګه مسول حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرغلاست
من تاسو ته او استاد درلو سپوز غټول د افغانستان مست سلامونه وړاندې
ډیر مننه. ملک زاده صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د انتخاباتو د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. انتخابات یو ملي پروسه ده چې د زعیم په ټاکلو باندې خلک په هغه پروسه کې ګډون کوي او هغه څوک چې قانوني سن یې پوره وي او هغه کولای شي په دې ګډون په دې پروسه کې ګډون وکړي، لکه خزینه او نرینه ټولو سره چې قانوني سن یې پوره شوی وي هغه دوی کولای شي په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل زعیم وټاکي. هغه څوک چې قانوني مثلا سن پورنی یا هم ځینې کسان دي چې هغه دو په شرایطو برابر نه وي هغه دو نسي کولای شي انتخاباتو کې ګډون وکړي.
ډیره مننه. د انتخاباتو له ترسره کولو څخه اصلا هدف څه دی؟
د انتخاباتو هدف په څو مسایلو کې، مثلا یو دا چې د مملکت مشر ټاکل کېدل، چې مشر ټاکي ورته یا زعیم ټاکي یا هم مثلا رئیس جمهور ورته ټاکي، چې هغه په اجرایي قوې په راس کې وي. دوامې مثلا د پارلماني غړو ته مثلا انتخابات کېږي چې هلته د خلکو نمایندګان وی چې هغه د قانون گزاري کوي، په قانون باندې کار کوي، مثلا قانون جوړوي، د دولت د کړلو نظارت کوي. بل هدف مثلا د مدني ټولنې انتخاب دی چې هغه دو هم د زعما او د هغه دو بیا کولای سي حتی د پارلمان نظارت وکړي. په دغو هدف باندې مثلا انتخابات
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډی وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا په کوم په دپسای وانه یا په دالاس وانه وبنلو موږ
د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس لیکل شي محکمې لخوا
آزادی رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. ملک زاده صاحب په یو سیاسي نظام کې انتخابات څومره اهمیت لري؟
د انتخاباتو اهمیت په دیموکراسي دا څه ولا څه چې دیموکراسي د انتخاباتو کې دیموکراسي په دوه اساسي اصل باندې ولاړ وي او د خلکو حاکمیت دی چې قدرت د قدرت اصلي سيختن خلق دي چې د کولای سي مثلا زعما یا رئیس جمهور یا مشر د مملکت د خلق تاکي او د خپل رائے وباندي مثلا اوس کله چې هغه د تاکي هماغه خلق از عامه او دیوته جواب ورکي جوابګو دي په هر کار کې د خلکو ته جوابګو دي دوام د سیاست برابري ده مثلا ټول یو څوک ځان انتخابوي ځین ډیر کسان دي چې ځان په انتخاباتو کې مثلا کاندیدوی هغه د کده قومي یا هم د سمتي هر مسله چې وي هغه د په سیاست یا هم په دغړایو کې برابر حق لري ټول کولای شي مثلا چې دا اشکارا یا هم د دېونه هغه ولري.
ملک زاده صاحب ډیر مننه د ورستي پښتني پټوګه په یو ټولنه کې د شفافو انتخاباتو تر سره کېدو لپاره باید کوم کارونه تر سره شي؟
د شفافه انتخاباتو په مسایلو کې څو اصل وجود لري چې هغه باید همغه مراعات شي. اول اصل دا ده چې په انتخاباتو کې ازادي وي او څوک آزاد رائے سی په خلایا رائے وکاروي. بل اصل دا ده چې مثلا عادلانه وی هم د انتخابات په کې عادلانه وی. دریم اصل دا ده چې مثلا مستقیم یو څوک لار سی رایه ورکی مثلا محرمانه وی پټوي چې څوک پونیسی چې دا چاپ چا تر ورکړي یو نفر ورته آزاد وی چې په خل مثلا رایه وکاروي. دورایي چې نن دغه دوره بیا مکرران تکرار سی چې خلق ځونه انتخاب کی او بلې آزاد وی عادلانه وي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه.
مخکخه خزي
قدر مون اوریدونکو د مخکښ شوزو د خبرونو په لړ کې مو په دی اونۍ کې د کونړ ولایت د شوزو د چارو رئیس محترمه سهیلا بابر د دې پروګرام ملمنه ده چې په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال شاغلي روح الله انوري د غې سره مرکه کړې ده.
زمانم سهیلا بابر د کونړونو ولایت د خزو چارو د رئیس په صفت د سرتره سو.
په خونځي کې کله داخله شوې؟
په خونځي کې خو نه 50 کال کې زده مکتب څخه فارغ شوې یم د 12 سم څخه.
د خونځي په دوره کې چې کله تاسو خونځي کې وې څومره ستونزې وې؟ چا تشویقولې کنا چا د تدسې مویل چې مزه
خونځي کې زه د خپل د پلار د خوانه شامل شوم ځکه چې زما پلار یو روشن فکر او زمونږ ټول خاندان د ضد تعلیم نه وو. نو کله چې زه په خونځي کې داخل شوم درې صنفه ما په قندوز ولایت کې ویلې ځکه پلار ملته دولت مامور وو. بعد دغه نه د فاطمه لیسې ته راسي پرچه شو وستو په هغه وخت کې د سهولتونه نه لکه د وس په شانته مګر هغه کم سهولتونه په اساس باندې مونږ دونه وکړو له شو چې خپل تعلیم سره ورسو ډیر تشویق شو یستو د هغه وخت سره چې رئیس د معرفت او موین د معرفت وزیر د معرفت د مکتبونو نډیره دقیقه لیدنه کوله. نظم په یاد دي چې زه په شپږم صف کې ما 50 افغاني د وزیر معرفت د خوانه زه تشویق شوم او ماته انعام په شکل راکړل.
د سې څو کوچ استاسو مخالفت کا او په ټولنه کې
یا چا در پسې بد رد ویلی چې دوی مکتب ته ځي نجونې، لکه اوس هم په ځینې سیمو کې داسې خلک شته چې نجونې مکتب ته نه پرېږدي.
نه، هغه وخت کې داسې څوک نه و چې مونږ یې د کوم تهدید لاندې نیولستو یا مونږ ته بده لار راښودلې ده. نه بد تبلیغات و، نه هر چا کوشش کوه چې خپل اولادونه مکتب ته ولیږي او تعلیم وکړي. مګر اوس چې څونه ذهنیتونه روښانه شوي دي، څونه چې سهولتونه ډېر دي، څونه چې مکتبونه اضافه شوي دي، سر د هغې نه هم بعضې داسې اشخاص شته دي چې هغه نه غواړي چې خپل اولادونه مکتب ووي او د نور مخه هم نیسي. مګر هغه وخت کې دا عملونه نه ترسره کېدل.
ستاسو په نظر باندې، تاسو ویل چې 950 کال کې زه فارغه شوم د لیسې نه، مکتب نه فارغه شوم، هغه وخت کې دومره خلکو درس ته ماشومان یا نجونې یا لکانې تشویقول، اوس څه عاملونه دي چې دومره وخم تیر شوی دی؟ ټوله نړۍ ترقی په لور روانه ده، خو زموږ خلک اوس بیا وروسته پاتې شوي دي او ماشومان او نجونې نه پرېږدي چې مکتب ته لاړ شي. او شمېر البته
هغه وخت کې زمونږ د تعلیم و تربیې مخه چا نه نیوله، مګر کله چې انقلاب وشو دوهم د ثور، هغې نه بعد ډېر ګډوډیانې راغلې منځ ته. بیا کله چې کونړ تخلیه شو، هغه وخت کې مونږ انتقال وکړو د ننګرهار ولایت ته، مونږ خپل مکتبونه هلته ویل، هغه کومه وظیفه چې مو هغه مونږ سرته رسوله. مګر د انقلاب په دوران کې بعضي داسې مخالف اشخاص هغه وخت کې وو، د انقلاب په وخت کې چې هغه د معاشرارو په نامه یادېدل، چې هغه نه غوښتل چې مکتب څوک وایي او یا څوک پیشرفت وکړي، ځکه هغه د بل چا لمسونو او د بل چا لاسوهنه وه چې مونږ په دې باندې ښه پوهېدلو چې دا دغه د بل چا دی، تبلیغات او دا لارښوونې د بل چا دي. مګر داسې حالات نه و لکه دا اوس چې دي.
تاسو ویل چې هغه وخت کې کورنۍ او خپلو ماشومانو نجونو ته اجازه ورکول، خو اوس داسې کورنۍ پیدا شوي چې بغیر د دې نه چې وسلوال یا نور خلک د دې مخالفتو کې خپله کورنۍ نه پرېږدي.
خپله کورنۍ په دې خاطر نه پرېږدي چې یو محیطي شرایط د بدو تبلیغاتو په اثر باندې خراب شوي دي، بل زمونږ مملکت ته د بعضې ناوړه اشخاصو د خوانه بد تبلیغات کېږي، او زمونږ د وطن آبادېدو هیڅوک کله نه غواړي چې افغانستان آباد شي او افغانستان پیشرفت وکړي، ځکه چې بهرنۍ لاسوهنه پکې ډېره ده.
د 12 صنف نه چې فارغه شوې، بیا په څه مصروف شو؟
چې زه 12 صنف نه فارغه شوم، بلکې اول نمره وم د خپل صنف. هغه وخت کې د استادانو ډیر کمبوت و، د هغه کمبوت په اساس باندې مونږ د اول نه دویم نمره او اول نمره او دریم نمره دا مونږ په دنده وګمارلو، چې زه هم په هغه کې ښوونکی شولم چې د دری درس به تدریس کوم.
دلته
کونړ ولایت کې. کونړ ولایت کې
هلته څه ستونزې درته نه مخامخ کېدلې؟ نه د خلکو د خوانه،
نه هغه وخت کې نه د شاګردانو د خوانه کومه ستونزه وه او نه زمونږ د خوانه کومه ستونزه وه، صرف دغه مسلکی استادان هغه وخت کې لکم و. اوس زما په نظر سره چې زید دی، هغه وخت مسلکی استادان لکم و او نالی دارالمعلمین موجود نه په کونړ ولایت کې. چا چې بلستو او څوک به کامیاب شو نو ننګرهار کې به لستو نالی دارالمعلمین.
څومره دندې دې تر سره کړې دي؟ معلمی دې څو کالو پورې هلته وکړله؟
کله چې زه په کونړ ولایت کې ښوونکی شوم، تر هغه وخته پورې زه ښوونکی وم تر څو چې د کونړ ولایت تخلیه شو او ننګرهار ته انتقال شو. کله چې ننګرهار ته انتقال شو، عملته مونږ ته خپل وظیفې راوسپارلې چې د ننګرهار ولایت بالای لسی په ابتدایه کې زه ښوونکی شولم. بعد دغې نه چې کله د طالبان راغلل، هغه وخت کې مکتبونه سقوط وکړو، نو هغه وخت کې مونږ په کور کې ناخستلو. بعد دغې نه چې کله موقته اداره جوړه شول، کرزی صاحب راغل، مونږ خپل وظیفو ته بیا ادامه ورکړه.
کله چې موقته اداره راغله د کرزی صاحب په مشرۍ باندې، بیا وظیفه م واخیستله کنه؟
کله چې زه مهاجر وم بیرته خپل وطن ته راغلم، په دې خاطر راغلم چې موقته اداره جوړه شوله، نو موږ سره دا تمه پیدا شوله چې کېدی شي افغانستان خدای جوړ کړي. نو چې زه کله راغلم خپل وطن ته، نو اول پیشنهاد د والي صاحب د خوانه ماته وشو ته چې ښځو چارو ریاست نو تشکیل هم دی، ما تشکیل راوړی دی او دلته ما د ډېر خویندو سره خبرې وکړې، مګر ما سره څوک موافقه نه کوي او ته کولی شي چې دا ریاست چارې پر مخ بوځي. نو والي صاحب خپله مانه پیشنهاد وکړو، یو څو رئیسان یې واپسې راولېږل چې هغې سره ما موافقه وکړله، خپل ریاست ریاست میں 2 کاله وکړو، مگر دونه فعالیت میں پکې کړی دی چې کله ریاست تشکیل میں پورا کو او زه په ریاست معرف کې په یو اتاق کې چې رئیس د معرف ما سره همکاري وکړله، خپل اتاق ما ته پریخوستو، هغې دونه لاندې یو کټ واچو، په هغې کې به خپل ریاست ترسره کوو. بعد د هغې نه چې کله پیرټي جوړه شوله او خلیلزاد کونړ ولایت ته راغی، د والي صاحب په ضلع اکبر په همکارۍ باندې د خلیلزاد سره زه کېناستلم او پیشنهادونه مې ورته وکړله چې کودکستان او د نجونو مکتب او ریاست موافقه ما سره وکړه. کړله بیرته زلاړم کابل ته. د کابل نه ما د عبدالحق فاونډیشن سره خبرې وکړلې او هغه راغله د دې بنسټ ډبرې کې خوستله چې کله والی صاحب د بنسټ ډبرې خوستله نو والی صاحب دا ویل چې دا زما حق نه دی، دا د خور حق دی چې باید دا ګټه د خور کېږدي. مګر بعضې اشخاص شته دي چې اوس یې لوحې په مکتبونو په کودکستان لګولي دي چې دا ما جوړ کړی دی او دا زما فعالیت دی، مګر هغې کې زه ډېره ګیلمنه پاتې شوی یم.
تاسو د هجرت خبره وکړله چې مهاجر شوم، چیرته مهاجر شوی وال ته ستونزو سره مخ وای؟
پاکستان ته مهاجر شوم، پاکستان کې صرف د بی وطنۍ ستونزه زمونږ و چې مونږ د وطن بی وطن پاتې شوی وو او د خپل دوستان او د خپل اقاربونه، مګر نور پاکستان کې نور ستونزه د څه ستونزه نه وي. دغه ستونزه و چې مونږ د وظیفونه بی برخه شولو او د خپل وطن نه
بیا بیرته راځو افغانستان ته، راځو کونړ ته، راځو. کله چې تاسو دغلته د دې تعمیر بنسټ ډبره کې هوستله پاچا صاحب په وخت کې، بیا څه فعالیتونه شروع کړل؟ د هغې نه وروسته ریاست ولې پرېخوسته او چیرته لاړې؟
کله چې ما د دې ریاست بنسټ ډبره کې خودله نو هغه وخت کې د ولایتي شوراګانې نوې ایجاد شولې چې دا پروسه نوې وه په افغانستان کې، نو ما غوښتل چې ښځو چارو ریاست ډبره مې کېخوستله. همدغه شان ته یو ارزو امید مې لرل چې همدا شان په ولایتي شورا کې هم زه د ښځینه او وکیلانو یو نمونه شمه او په خپل ولایتي شورا کې ونډه واخلم.
نو په دغه څنګه کامیاب شوې ولایتي شورا ته؟ څومره کسان ولاړوي د خویندو لاړخه او څنګه کامیاب شو؟
په دغه وخت کې خزینه خویندې خو ډېرې زیاتې وې. هغې د جملې نه مونږ څلور کسانو ځانونه کاندید کړل، چې د څلورو کسانو د جملې نه مونږ دا درې خویندې کامیاب شولو او ولایتي شورا ته لاړو.
ولایتي شورا کې اکثره خویندو دا شکایت کاوه چې د فشارونو لاندې دي، سړی ورته واک نه ورکوي، اکثره د واک کلیګانې چې دي دغې په لاس کې دي، د سړو په لاس کې دي. تاسو احساس کاوه
ولایتي شورا کې چون دا پروسه نوې وه او خلکو ته ډیره ناشنا وه، نو دا غي تطبیق په یو ولایت کې او دا غي عملی کارونه کې د شي یو زره مشکل ووسیږي. مګر زمونږ مخه په دسي حالات کې به خلک نیول چې مونږ به غوښتل چې یو زیاته لاړ شو د بدو شرایطو په اساس باندې یا د موهیتی شرایطو په اساس باندې به مونږ نشو کولای چې هغه منطقي نه لیدنه وکړو یا د خلکو مشکلات راټول کړو. مګر په دولت کې ساحه کې چې مونږ کوم دولتي ځایونه لبتل دا غي کوم مانیت او مشکل مونږ سره نو او داخلي مشکلات خود په اړه دفتر کې پیدا کیږي.
داخلي څه مشکلات؟
داخلي د څه مشکلات چې پوره ونده به خصته نه ورکل کېدله، په دې خاطر نه ورکل کېدله چې دا پروسه نه وي او دې سره ناشنا او ټول خلک د دې پروسه سره ناشنا، نو د دې تطبیق به نشو عملي کولای. چې
کلم د خپل حق غوښتنه کړي ده خسرونه
د خپل حق غوښتنه مونږ کړي ده کولم، خو مونږ په دې به پوهیږي چې دا حق چې مونږ غواړو دا نه عملي کېږي، نو په دې خاطر به مونږ یو وخت کې د سکوت سره مخامخ کېدل،
یعنی غلي کېدل.
غلي کېدل
د سې ورځې در باندې غلي چې ولایتي شورا تړل شوی یا تاسو خفه شوی تنه مرور شوی کورونو کې تنه ناس دېستي بیا څوک در غلي بیرته پخلا کړی د حالات راغلي؟
نه د سې حالات خو شخصا نه دي شوی ما سره، او کې دې شي نور ملګرو سره شوی چې د سې مرورتوبونه مونږ ډیر زیات زموږ ملګرو کړی دی او تلې دي به تر راغلي دي. مګر په زه خپل یو مشکل ما سره مخ شوی وو چې هغه په خپل هم د ولایتي شورا د ملګرو سره وو چې هغه مشکل دسی وو چې دیو به د شورا ته دسی یو بل بڼه ورکوله، لکه د دولت په شکل باندې به دیو د شورا نه ته جوړول چې دا یو دولتي ارګان دی او د کې اصول او قوانين مراد شي. نو په دغه خاطر باندې به اوسره زما همیشه مشکل وو دو خویندې چې ځواني دي او د باتوان دي او انرژي خوندانې دي، روشن فکر دي، هغه خویندې زمونږه کامیاب شوې دي او د الله نه می دا تمه او توقع ده چې دوی په خپل کار کې بریالي او هغه شان د خلکو خدمت او د خویندې خدمت وکړي.
دا عمر وخت کې چې تاسو دونه کارونه کړی دي، د چا د خوان تقدیر شوی استه، کومه غونډه ستاسو په ویار جوړ شوی نه ده جوړ شوی شي شوی
زما تقدیری خو یو غونډه جوړ شوی د چپاغه کې زه تقدیر شوم چې غلبته دی یو ان د خوانه او نور تقدیرنامې چې د ولایت د خوانه راکړ شوی دي د قومندانۍ د خوانه او د ارګانهای محل د خوانه تقدیرنامې راته راکړ
شوی د یو ان د خوان څنګه غونډه جوړ شوی او چیرته جوړ شوی
د یو ان د خوانه دلته غونډه جوړ شوی چې البته د مخکخ مرمنو په نامه باندې یو پروګرام چې زه کولې شم ته هم کولې شي دا ډیر غټه سته باندې غونډه و چې د فاطمه په لیسه کې جوړ شول او د دې کې ډیر چارواکو برخه غستلې و او زه په دې ډیر تقدیر کلم او نازولم
خو اوس په شخصي ژوند تر شو د واده د کله کړې ده څومره بچی لري او هغه په څه حالت کې تعلیمونه کړی نه دي کړی
په شپیتم کال کې زما واده شوه دي او اولادونه لرم چې پنځه نجونې دي او دوه هلکان دي او لورګانې مې ماشاءالله هم خپل سواد سر تر سولې دي د علي دارالمعلمین نه فارغه دي او زامن چې مې دي هغه کشران دي چې اوس مې مشر زوی د جنکونه کشران دي مشر زوی مې په کابل ولایت کې په وایي پونځي ماسل دي او دیم زوی مې د ننګرهار کې د ته پونځي ماسل دي
دغه ګوره اکثره کورنۍ چې اقتصادي ستونزې لري بچي تعلیم ته نشي هڅولې به تعلیم پاتې کې ته څنګه بریالي شوې چې دغه سي لورګان یو زامن دي تعلیم ته وه چې هغه تعلیم یافته شي
زه خپل د تعلیم سره ډیر شوق او علاقه لرم ځکه چې ما خپل مکتب لستلې ده دغه سمره مالی دلې ده چې ما خپل سمره لیدلې ده نو زه ما نه غوښتل چې زما اولادونه دي به تعلیم پاتې شي ولو کو د دیو د تعلیم په برخه کې زه پوروړم شم مګر اولاد باندې ما غوښتل چې زه تعلیم وکم او ژوند کې هر قسم مشکلات راځي مشکل سره موجودي مخایوختيږي لوړې جوړې په ژوند کې ډیر رښتته خو باید مونږه په شاله اړنو شو د تعلیم پیسې کې او شد پر باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه باندې تعلیم وکړو او عصري تعلیم پیو وکړو او د خپل وطن مینه او محبت سره داغه یو پیوستون پیدا کړو
تاسو اوس د رئیسه شوېستې دویم ځلی ده څنګه راغلی بیا څنګه شوق تر سره پیدا شو
زه خو خپل چې کله انتخابات وشول او زه کامیاب نشول ما زه خپل کور کې ما علاوه دا غینه ما غوښتل چې یو د خزه د پاره یو شبکه جوړه کما چې ټولنیس کارونه او د عرفوی زکړې پکې وو کې هغه و چې بریالي شولم پکې چې د خزه د پاره په ننګرهار ولایت کې چونځل ته وسیدل ما عمل ته یو فابریکه چې صابون سازي فابریکه و پاغه کې مخزه تنظیم کړی وی او خزه ته هم د صابون دکړه ورکوله چې البته د جاپان مسجد خو د دې کومک او همکاري و او زی په سر کې و ما د خزو د پاره فعالیتونه کړی وو بعد دا غینه نو دا د وزیر صاحب لزوندو چې هغه ته هرڅه از ما د وظیفو د کارکردګي ویلی وو او دا خپل لزوم دي دو زه لازم وګڼلم چې ما د تر اولې
اوس وخت کې دغه سي جنگونه روان دي اکثره خويند چې رئیسان یا په ولایتي شورا رئیس یا په د وسلوالو په نوم خلک ګواخي د سکم غوښتر ده شوی تر اوسه
نه ما ته د وسلواله د خوانه کوم غوښ نه ده شوی مګر ټلیفوني تهدید راته شوی دی مستقیم د سکم غوښ ما ته نه ده شوی د طالبانو د خوانه کې دي شي طالب یا اوسی یا نو اوسی مګر ټلیفوني تهدیدونه
دا غیر د استفاده شوی
دا غیر د نوم نه په استفاده باندې ما ډیر تهدید شوی په ټلیفون
څه ویل
درته نو ما ته ویل چې ته ولی وظیفه ته زی ولی د انګریزانو سره تکینه او میټینګونه نیسی او امادګی دی ونی سچ مونږه تا ته کفن تیار کړی دی غواړو چې تا مړکو ته مونږ نه نشه خلاصېدلې نو دا تهدیدونه به راځي
دا غواخونو استاذر کې ویره پیدا نه چې وکالت پرې دی وظیفه پرې دی
نه ما زما په ځل کې یره نه پیدا کړی ما وسره ډیر صحیح استدلال به وسره کوم دا غوښتنه مې ته وکړل کو ته چیرته کولې شي چې راشي زما په زیاته کارو کې نه زیاته هر کلې و ما راشه د دولت سره کوم مشکل لري او راځي زستا په خدمت کې ما استاسي هر مشکل ته د حل لار پیدا
تاسو یو خپل یو تعلیم یافته کور نه یست خپل تعلیم یافته بچی دی ان شاء الله غده تعلیم یافته کیږي نور دغه کورنۍ چې کمی زنانه نه پریدي نجونی نه پریدي مکتبونو ته خونځي او ته تعلیم ته څه پیغام ورته لري؟
زما پیغام خپل خويند ورونو ته دا دی چې هیڅ کله د خپل اولاد د تعلیم او تربیه خنډ کېږي مه، ځکه چې دا وطن په تعلیم او په تربیه سره جوړیږي او ودانیږي، او موږ خلکو په بیزی تبلیغات وغولېږي. دا خاوره ستاسو خاوره ده، تاسو نه خدمت غواړي او تاسو به آبادوي. دا د بل چا په مټو نه جوړیږي، هم د دې د افغانستان د خلکو او ورونو او خويندو په مټه آبادیږي. باید خپل تعلیم او تربیه ته رشد ورکړي او د ساينس د لارې او د ټکنالوژي د لارې خپل وطن آباد.
مخکخي خزي
ترغاڑی میں چاپی